رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماښام 2 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش د 94 کالو په عمر مړ شو. جمهور رئیس اشرف غنی د بوش د ملین لامل خپل ژور خواخوږي څرګنده کړې ده او پاکستانی ځواکونو د پاکستان د طالبانو تحریک یو قومندان په دیر اسماعیل خان کې وژلی دی.
د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې په خوست کې خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په حق له دې څېړنې وکړي.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو.
د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د ایډز ناروغي کم شوې ده.
په 2014 او 2015 کې ملل متحد تخمین کړی و ملګرو ملتونو چې 1500 واقع وجود لري او اوس تخمین کوي چې 6900.
د دې ترڅنګ د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ دبلیو بوش د عمر په حق له هم چې د امریکا د پاره څه کړي په دې حق درته راپور لرو. د راپور لږ وروسته اوري. خوست افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه. زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش د یوګ دین ناروغۍ وروسته د 94 کالو په عمر مړ شو. بوش چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پلارو د متحده ایالاتو د 44م جمهور رئیس په توګه د 1909 میلادي کال نه تر 1993 میلادي کال پورې حکومت وکړ. د پی خبری اژانس د رپورټ لمخې بوش چې د جمهوری ګوند یو برجسته غړی ګڼل کېده د پارکنسنس یا د اعصابو د اختلال په ناروغۍ اخته و او د جمعې په شپې سا ورکړه. د هغه ښځه او پخوانۍ لومړۍ مېرمنه باربرا بوش هم سا کال په اپریل کې د 10 کلونو په عمر مړه شوې وه. بوش د جمهوری ریاست مقام ته له رسېدو د مخه د 10 کلونو پورې د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن د حکومت په زمانه کې د جمهور رئیس مرستیال و. نوموړی وخت په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي په توګه هم دنده سرته رسولې او هم د امریکا د مرکزي استخباراتو یا CIA د رئیس په توګه وظیفه اجرا کړې وه. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په ټویټر کې په یوې بیانې کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس په مړینې خواشینی ښودلې ده. ټرمپ د خپلې میرمنې میلانیا ټرمپ او د خپلې خوانه په تعزیتي پیغام کې د جورج ایچ بوش د خدمتونو او د هغه د باروسوخه او پیاوړي شخصیت ستاینه کړې ده. له بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله هم د ټویټر په پاڼو کې په خپلو پیغامونو کې د امریکا د دغه پخوانی جمهور رئیس په مړینې د زړه له کومې خفګان ښودلی دی او د هغه د کورنۍ د غړو سره یې همدردي ښودلې. اشرف غنی لیکلی دی چې د امریکا ولس د بوش په مړینې خپل یو متوازی خدمتګار او وطن دوست د لاسه ورکړ.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلی دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د غړو د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړي دي چې وایي ځینو فوټبال برانو پر هغو باندې جسمي او جنسي تیرې کړو. د لندن د ګارډین ورځپاڼې د جمعې په ورځ په دې اړه په یوګدي رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر نارینه غړو پر ښځو باندې په دغه جرم کې لاس لره. ورځپاڼه لیکي چې د ډنمارک د سپورتي کالیو د جوړولو شرکت هومل چې د افغانستان د ښځو د ټیم مصارف پوره کوي ویلي دي چې د دغو تورونو وروسته د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون سره خپلې اړیکې شکولې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دغه رپورټ له خپرېدو نه 2 ساعته وروسته د ښځو فوټبالرانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړل.
نن د شنبه پر ورځ د لمیزل د پاره په کابل کې د افغانستان د نرسانو او دایګانو غونډه وشوله. په دې غونډه کې تقریبا 14,000 نرسانو او دایګانو ګډون کړی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې دا وخت د هیواد په 15 کلینیکونو کې صرف یوه روزل شوې دایل لري چې د ضرورت په وخت کې د امیدوارو ښځو سره د ماشومانو د زیږیدو په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز د ساري ناروغۍ په خلاف د نړیوالې مبارزې ورځ وه. په دې مناسبت په کابل کې د شنبه پر ورځ غونډه جوړه شوې وه. په کابل کې د امریکا خبریال ممتاز بهیر وای چې په غونډه کې پر افغانانو باندې د موزی او جون کې ناروغۍ د ویروس د ناوړه اثراتو په اړه هم خبرې وشوې.
او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو سیمه ایز قومندان په دې خاطر وژلی چې شپږ کسان یرغمل کړي ول. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو قومندان حکیم خان بیګا شپه د ډیرا اسماعیل خان د درابان په سیمه کې وژلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې شپږ واړه یرغمل شوي کسان په خوندي توګه آزاد شوي دي او په ډزو کې چې تر سهاره روان وي څلور امنیتي ځواکونه هم ټپي شوي دي. د پولیسو یو جګپوړی سایمن صاحب ظهور افریدی ویلی دی چې د طالبانو د قومندان سره ټوپک لاسي بمونه او نور مهمات موجود و.
د ایران یو نوی جنگی کشتی نن د فارس په خلیج کې فعالیت پیل کړ. دا کشتی کولی شي چې 15 میاشتې مزل وکړي او د تیلو د ټانکر ډکولو ته ضرورت نه لري. دغه جنگی کشتی چې 1,500 ټنه وزن لري په شپږو کلونو کې جوړه شوې. دغه جنگی کشتی نن د شنبه پر ورځ د بندر عباس په بندر کې اوبو ته ګډه شوه. د دې جنگی کشتۍ ته د ساحن نوم ورکول شوی دی چې په ایران کې د یو غره نوم دی. په دغه کشتۍ کې د هلیکوپترو د کېناستلو او پرواز سیمه هم شته او د ځمکې نه هوا او د هوا نه ځمکې ته په واردونکو په ویشتونکو توغندو سنباله ده. زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس امریکایي یهودیانو ته ډاډ ورکړی چې د اسرایلو مخالفانو سره د ایران د نظامي مرستې او اسرایلو په خلاف د نیابتي جنګونو د پیل کولو لپاره د ایران قدرت اوس کم شوی دی. پینس چې د امریکا او اسرایلو ترمنځ د اړیکو په اړه په یو کانفرنس کې وینا کوله زیاته کړه چې پر ایران باندې د واشنگټن د مسلسل فشار په نتیجه کې په منځني ختیځ کې د ایران تخریبي اعمال کمزوري شوي دي. د فرانسې پولیسو نن د شنبه پر ورځ په پاریس کې پر هغو سلهاو مظاهره چانو باندې وښکې بهونکې غاز استعمال کړ چې پر تیلو باندې د مالیجاتو د لوړېدو او د جمهور رئیس ماکرون امانیول د حکومت د ناقصې پالیسۍ پر ضد احتجاجونه اپیل کړي دي. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په خوډب کې 14 کسان زخمیان شو او پولیسو 100 کسا ونیول. د مکسیکو نوی جمهور رئیس لوپیز اوبرادور نن د شنبه پر ورځ د ځانګړو مراسمو په لړ کې د وفاداری لوړه پورته کړه او خپل کار رسمان پیل کړ. اوبرادور چې 15 کلن دی په داسې وخت کې کار پیل کوي چې د مکسیکو د کانګرس په دواړو خونو کې د هغه طرفدار ګوند غوڅ اکثریت لري او د انتخاباتو په وخت د اداري فساد د ختمولو او د اوباشانو او بدماشانو او انساني قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې هوډ کړی و. پرون د جمعې په ورځ د ارجنټین په پایتخت بونس ایرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو د عالي غونډې له شروع کېدو نه سمدستي وروسته مظاهرې پیل شوې او د ځینو مهمو نړیوالو موضوعګانو په سر د مختلفو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اختلافات هم رابرسیره شو. په پرونۍ مظاهره کې تقریبا 100,000 نه زیاتو خلکو ګډون کړی و. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اوري. د هم دروان خبرونه لمړی مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلنۍ په عمر وفات شو. دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار و او د امریکا د متحده ایالاتونو 41 جمهور رئیس و. مشر بوش د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مبارزې ملاتړ کوه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
94 کلن پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. ښاغلی بوش په خپل څه باندې 18 کلن سیاسي ژوند کې ډیر کلونه د هیواد په خدمت کې تیر کړل او په 1999 کال کې د امریکا ولسمشر شو. د هغه په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د بیکارۍ کچه زیاته سوه او همدا د دې لامل سو چې د دوهمې دورې لپاره په ټاکنو کې بریالی نسی. بوش د ولسمشرۍ د تحلیف د مراسمو په وینا کې په زغرده د یو نوي دوران زیری ورکړی و او ویلی و چې د استبدادي او دیکتاتور رژیمونو وخت په ختمېدو دی، ځکه چې د ازادۍ هیلې راژوندۍ سوي دي. د ولسمشر بوش د ازادۍ زیری ډیر ژر رښتیا سو او په دوو کلونو کې د برلین دیوال ړنګ سو او د شوروي اتحاد له منځه ولاړ. د برلین د دیوال له نړېدو وروسته بوش د شوروي له رهبر میخایل ګورباچوف سره ولیدل او دواړو رهبرانو د وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. په سپین ماڼۍ کې په خپله څلور کلنه دوره کې ښاغلی بوش په پاناما کې د پوځي عملیاتو امر ورکړی و چې د قاچاقبر رهبر مانوئل نوریگا حکومت ونړوي. بوش پر کویت باندې د صدام حسین د اشغال د مخنیوي لپاره امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته لیږلي ول. عراقي ځواکونه یې له کویت څخه وویستل او د امریکا د صحرایي توپان په نوم عملیات بریالي سول. څو کلونه وروسته د دې جګړې بشپړ بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راغی، ځکه چې صدام حسین په واک کې پاتې سوی و او عراق بیا هم یو تهدید و. ښاغلی بوش له تنکۍ ځوان و چې د هیواد د خدمت لیوالتیا یې په ډاګه کړې وه. په 3 کلنۍ کې د هوایي ځواکونو افسر و او په دوهمې نړیوالې جګړې کې پیلوټ و. الوتکه یې وویشتل سوه خو دی خوندي ترې راووت. په 1990 کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سو. بیا د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي کنګرې رئیس شو. ورپسې په چین کې استازی وټاکل سو او ډیر زر د CIA یا د امریکا د استخباراتو رئیس سو. ښاغلی بوش په انتخاباتي سیاست کې ماتې هم خوړلې وې. دوه ځلې د سنا د څوکۍ لپاره کاندید سوی و خو دواړه ځلې ناکامه سو. د استازو د خونی غړی و. په 1980 کال کې د جمهوری ریاست د کاندیداتوري هڅه وکړه خو رونالد ریګن ماتې ورکړه. ښاغلی بوش د ریګن د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې د هغه مرستیال و. د ریګن له دوو دورو وروسته جمهوری ریاست ته کاندید سو او بریالی سو، خو د دوهمې دورې په ټاکنو کې دیموکرات کاندید بل کلنټن ماتې ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش د خپل سیاسي ژوند نه وروسته د خپلو اولادونو د واکمنۍ دوران ولید. زوی جورج دبلیو بوش دوه دورې یعنی 8 کاله د امریکا ولسمشر سو. دوام زوی جیب بوش د ټکساس والی و. بوش 3 کاله د خپلې میرمنې باربرا بوش سره ګډ ژوند وکړ. هغه هم سږ کال د اپریل په میاشت کې د 92 کلونو په عمر مړه سوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست په ولایت کې د ولسي جرګې کاندیدانو د حکومت نه غوښتنه دي چې په ټاکنو کې د درغلۍ وڅېړي. دوی خبرداری ورکړی دی که د انتخاباتو نتایج د عدالت پر اساس اعلان نشي نو د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره به پریکون اعلان کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
دغو کاندیدانو چې په لومړنیو نتایجو کې بریالي نه دي راغلي د ټاکنو پر کمیسون انتقاد وکړ، پرته له دې چې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسون سره ثبت شوي شکایتونه په پام کې ونیسي لومړنۍ پایې اعلان کړي. دوی یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په لومړنیو نتایجو کې باطل رایې هم شمیرل شوي. یو کاندید عبدالولی واحدزی وایي چې په اعلان شویو نتایجو کې د شوي فساد په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو. که هر څوک د معاملو دپاره لاره هواروي او یا یې په لکونو ډالر معاملې کړي وي، موږ د خپل ولس له پاکو رایو څخه دفاع کوو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته تیار یو.
دغو معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ چې که په ټاکنو کې شوې درغلۍ ونه څېړل شي او عدالت پکې تامین نشي، د دغه ولایت اوسیدونکي به د جمهوري ریاست له ټاکنو سره بایکاټ ته وهڅوي.
ټولې کارول شوې رایې او صندوقونه دې د ملی او بین المللی د نوماندانو او نور نهادونو د استادو او نظیرونو په وړاندې بیا شمیر او وچړل شي. ټول رائے دې تفتیش بایومیتریک او له بایومیتریک پرته ټول رائے دې سره جدا او په ټول رائے دې قانوني موارد تطبیق شي.
په عین حال کې د خوست د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون هم د ولایت د لومړنیو اعلان شویو پایلو سره مخالفت ښودلی. دغه کمیسون ویلی چې نتایج د ټولو شکایتونو د نه څېړلو په صورت کې اعلان شوي. د دغه دفتر رئیس عبدالله انصاری آشنا راډیو ته وویل دوی سره 109 شکایتونه ثبت شوي چې ځینې څېړل شوي او پر ځینو کار روان دی. د ده په وینا د یو شمېر شکایتونو څېړل لږ ډېر وخت ته اړتیا لري.
نتایج نهایی نتایج است که بعد از بررسی ها و
نهایی پایله دو شکایتونو د څېړلو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو پر اساس اعلانېږي. نهایی پایله زموږ د تایید وړ دي، خو دا لومړنۍ اعلان شوې پایله زموږ د تایید وړ نه دي.
نتایج ابتدایي مورد تایید ما نه نست.
بل طرف د ټاکنو خپلوا کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس شاه جهان سرداری په اعلان شوې پایلو کې درغلی نه تایید او نه هم ردوي. د د په وینا د رایو د بیا شمیرلو صلاحیت د ټاکنو له مرکزي دفترونو سره دی.
زه ما ته کوم شواهد په لاس نه دی راغلي. که چا سره شواهد موجود وي زه دا خبر ردولی شم، نه تاییدولی شم. که څوک شواهد راوړي او شواهد موثق وي زه تاییدوم او زه به جدي اجرات کوم، او که څوک شواهد نه لري دی زه نه تاییدوم.
له خوست ولایت نه د ولسي جرګې 500 کیو ته چې وایي ښځې او څلوري سړیو ته ځانګړې شوي 550 نوماندان ولاړ و چې دوی یې ښځې وې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
دا امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا وزارت وی په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز د خطر ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په ایډز د خطر کسانو شمیر 1015 تن اټکل کړی و، خو دغه سازمان تازه شمیرې ښیي چې په دغه کچه کې په افغانستان کې اوس یوازې 6900 تنو ته دغه شمیره راټیټه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ایچ آی وی یا ایډز سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ګډ پروګرام د اټکل له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6900 کسه په ایچ آی وی یا ایډز اخته دي، او دغه وزارت تر اوسه 2500 ناروغان تشخیص او راجستر کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی زیړی او جنسي ناروغیو د کنټرول د څانګې رئیس نقیب الله همدرد امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ملګرو ملتونو د 2018 کال د اټکل له مخې په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر 1500 کسانو ته رسیده. خو د هغه پر وینا د ایډز د مخنیوي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې اوس دغه شمېره راټیټه شوې ده.
خو خوشبختانه افغانستان په تیر یو کال کې د کاهش ازرا خدمات مختلفو ولایتونو ته وغځول. په اول ځل جاګوزین تداوی چې هغه د ایروین او د مواد مخدر رو د پارغه کسانو چې زرخی استفاده کوي میتادونه شروع کړل، او موږ د پاکو ستنو او سرنجونو د توزیع او د ټولولو پروګرام شروع کړی دی. نو دغه لاسته راوړنه ده چې په 2018 او 2019 کې ملل متحد تخمین کړی و ملګرو ملتونو چې 1500 واقع وجود لري، او اوس تخمین کوي چې 6900.
ښاغلی همدرد زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت په 2018 کال کې د ایچ آی وی په وایروس باندې 208 کسان ثبت کړي. دغه شمیره په 2018 کال کې 202 تنو ته رسیدله. د ښاغلی همدرد پر وینا اوس مهال د ثبت شویو ناروغانو مجموعي شمیره 2200 تنو ته رسیږي، او هڅې روانې دي چې په دغې ناروغۍ نور اخته کسان هم تشخیص او تر درملنې لاندې ونیول شي. هغه د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ایډز د اخته کسانو تشخیص او درملنه خورا مهمه وبلله، او ویویل
هغه کسان چې ثبتېږي موږ ورته تداوي شروع کوو، او د تداوي ښېګڼه دا ده نه تنها چې د مریض د ژوند کیفیت ورسره سمیږي، بلکې د ویروس د انتقال چانس نورو ته په صورت کې چې د مریض د وجود او د بدن مایع د نورو سره نږدې کیږي د غو د ککړتیا او د غو د ملوثتوب د بل فرد د ملوثتوب چانس هم ډېر ورسره کمیږي.
د افغانستان په سیر دودیزه ټولنه کې د ټولنیزو حساسیتونو له امله د ایډز په ناروغۍ زیات شمیر اخته کسان خپله ناروغي پټه ساتي او حتی روغتیایي مرکزونو ته نه ځي چې د دا ډول ناروغانو د تشخیص او کره شمیرې معلومولو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. شمس الدین د هغه کس مستعار نوم دی چې 10 کاله عمر لري او په مخدره موادو روږدی دی. دی وای شو خو درې کال وړاندې په وجود کې د ایچ آی وی وایرس تشخیص شو، خو له دا ډول ناروغانو سره د ټولنې د ناوړه چلن له امله یې ان له خپل کورنۍ څخه هم خپل ناروغي پټه ساتلې ده. له دې عمل زیات زوریږم چې خلک دا ډېره بده ګڼي، او په همدې سبب مې تر اوسه دا موضوع هیڅ چاته نه دی ویلې، حتی خپل کورنۍ ته مې هم نه دی ویلې. یوازې ډاکټر را باندې پوه دی. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځای هم نشته. دا یو لوی جنجال دی. دا امیر روغتیا وزارت د ایچ آی وی زیړی او جنسی ناروغۍ د کنټرول د څانګې رئیس نقیب الله همدرد وایي هغه معتادین چې د ستنو له لارې مخدره مواد استعمالوي او د غراز هغه کسان چې په جنسی اړیکو کې روغتیایي مسایل نه مراتوي پکې د ایډز وایروس د انتقال چانس خورا لوړ دی. د کابل په ګډون د افغانستان په 15 زونونو کې د ایډز د ناروغانو د درملنې مرکزونه فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د ایډز په اړه د عامه پوهاوي د پراخو کمپاینونو سربیره لا هم د دغې ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه خورا ټیټه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د کموالي خبره کوي چې نن د ډسمبر لومړۍ نیټه له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال په نړیواله کچه د ایډز او په دغې ناروغۍ د اخته کسانو په وړاندې د توپیری چلند د مخنیوي لپاره د غونډو او کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس تخته کسانو شمیر شاوخوا 5000 ته رسیږي. د چارواکو په وینا ګڼ شمیر زندانیان هم د ایډز په ویروس اخته دي. نور تفصیل د کوټې نه د امریکا غږ د خبریال جمیل خان پر راپور کې اوري.
په بلوچستان کې د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان په خبری کانفرنس کې وویل چې دلته په بلوچستان کې د ایډز د وایرس څخه د خدمت سوو کسانو شمیره زیاته شوې ده، چې لوی سبب په عام خلکو کې د پوهنې کمی ده. دا وخت په بلوچستان کې د ایډز د ناروغ شمیره د 1500 زخه و 5000 ته رسیدلې ده. د ایډز د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر افضل خان پر مخ زیاته کړله چې د بلوچستان په زندانونو کې هم د ایډز ناروغ زیات شوې دي.
بلوچستان کے گڈانی، کوئٹہ، تربت اور دیگر جیلوں میں 4404 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا، تو ان میں سے 71 مریض ایچ آئی وی میں مبتلا پائے گئے.
د بلوچستان د ګډانی، کوټی، تربت، نورو زندانونو کې دوی د 4400 زندانیانو ازموینه وکړله چې په دوی کې یو اویا د ایډز په وایرس ککړ وموندل شو. د بلوچستان د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې لس نرشزیان هم د ایډز په ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر افضل خان وویل چې دا وخت په بلوچستان کې ودر لسوه ته نږدې د ایډز ناروغه رجسټر دي چې په دغو کې 2900 ناروغ ته علاج ورکوي.
بالخصوص بلوچستان انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جنسی بیرا روی، حجام سے شیو کرانے، خون لگاتے وقت اس کی تشخیص نہ کرانا بھی ایڈز کا موجب بن رہا ہے.
پزنګړی توګه په بلوچستان کې دا د سورنج په ذریعہ باندې د نشې د کارولو زیاتره پر دې باندې اخته دي. جنسی اړیکی، پنایانو باندې حجامت کول او د وینې په لګیدو په محل باندې د دې ازموینه نه کول د ایډز ناروغي تر ټولو مهم سبب ګرځي، او دغه ډول زیات شمیر شزی په لاسو باندې خالونه هم وهي چې هغه ستن صفه نه وي، او دغه ډول خلک استعمال سوي سورنجان هم کاروي.
پاکستان میں اب تک ایڈز سے مرنے والے مریضوں کی کل تعداد 6200 ہے، جبکہ بلوچستان میں 231 افراد اب تک اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
ڈاکٹر افضل خان اول چی په پاکستان کی تر اوسه پوری د ایڈز خش 5200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او دغه ډول په بلوچستان کی تر اوسه پوری له ایڈز خ 201 دیس کسان په حق رسیدلی دي. ډاکټر افضل خان وویل چې د ایډز په حق لاندې په خلکو کې د پوهې و خورول ته سخت اړتیا ده. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم درنوندونکو د روان خبرونه ورستای مطلب. د قندز په خار کې د وسلوالو طالبانو د جګړو، چاودنو او جګړو ته هڅونکې ترانې او ویډیوګانې د خلکو موبایلونو ته چول کیږي. د سیمې خلک دغه ویډیوګانو د بندولو غوښتنه کوي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمان پر راپور کې اوري.
د قندوز په ښار کې یو شمېر کسان چې د مرکزی چوک شاوخوایي د دوکانونو په مخ کې کمپیوټرونه یخي د خلکو په موبایلو کې د سندرو او نورو پروګرامونو د اچولو ترڅنګ د طالبانو د جګړو انتحارونو ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې چې د هغوی لخوا جوړې شوي اچول کیږي. د قندوز د ښار اوسیدونکي وایي چې دغه ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې د ځوان نسل په فکر منفي اغېز کوي او د زده کړو پر ځای ځوانان جګړو ته هڅوي. د قندوز څو تنه اوسیدونکي د طالبانو د جګړو دغه ویډیوګانې د هغوی تبلیغات ګڼي وایي چې باید ځوانان د جګړو پر ځای زده کړو ته تشویق شي.
کمپیوټر او دغه کسان چې دوکانونو مخې ته ناست دي دوی زیات د ځوانانو په ټلیفونونو کې او میموریګانو کې د طالبانو بعضې ترانې او بعضې هغه حادثې چې دوی ترسره کړي دي هغه ورته ټلیفونونو کې اچوي. دا یقینا چې د دوی په ذهن باندې ډېر منفي اغیزه لري او دا یو نوع تشویق دی د دوی لپاره. امکان هم د دې موجود دی کوچر د دې کار مخنیوي ونه شي نو بعضې ځوانان چون د ویډیوګانو او د صوتي دوی تاسیګه کیږي نو امکان د دې موجود دی چې دوی جنگ ته تشویق شي او بل اخره د دولت په ضد بعضی اعمال ترسره کړي.
د طالبانو هغه خلک یې په لویان چې دلته په قندوز کې نو دوی په امریکا دلته یو ډول ترانې راچوي هغه احساسات ترانې چې د خلکو ذهنونه د جنگ لوري ته تشویق وي او هڅوي او د خلکو احساسات لوړوي. تر یو ډیره حد پورې د حکومت په دې ګرام بولم چې حکومت ولې په دې برخه کې کار نه کوي او حکومت ولې د دې مخنیوي نه کوي او دا د خلکو په ذهنونو باندې بد اثر او بد تاثیر کوي. نو حکومت نه مې غوښتنه هم دا ده چې تر څو هغه کمپیوټر کاران چې د سړک پر غاړه باندې کینی او د خلکو میمری او د خلکو فلاشونو ته ترانې اچوي د خلک باید منه کړي دې کار څخه دغه د خلکو ذهنونه د تعلیم او د آبادۍ په لور باندې راول نه دا چې د خلکو ذهنونه خراب کړي او د جنگ لوري ته واړه ماشومان او تنکي ځوانان وهڅي دا د ملک د بربادۍ په خاطر باندې یو بد کړ نه ده.
زه محمد حسن د قندوز اوسیدونکو يم. طالبانو ناتونه دي، طالبانو د جنگ صحنې دي، دا باید وانه چول شي. دا د خلکو په ذهنونو باندې یو بد قسم تاغیز لري چې خلک تشویقی جنگ ته د نوی نوی ځوانانو په زړونو کې داسې احساس پیدا کیږي چې شاید دا کار ښه کار وي. موږ اکثریت ګورو چې په دې خارونو کې د 2 روپیو په مت په بدل کې ترانې اچول کیږي د طالبانو. نو خار منځ کې د طالبانو دغه فعالیت دی چې دا خلک د 10 روپیو یا د 10 روپیو په مقابل کې ترسره کوي.
د قندوز د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې دوی به هڅه وکړي هغه څه چې د دوی دنده ده مخبوي ونیسي.
مد ولکلندې چې د هغه خلکو چې هغه بیرته د حکومت سره تضاد کې دي او جنګیږي او د هغې کومې مفکورې چې دي او کوم هغه چې دي هغه هلته فلشونو د لارې او یا د سیډیانو د لارې په آزاد بازار کې خرڅېږي نو دا ضرور تاثیر لري. کوشش به وکړو هر هغه کړنې چې څوک غیر قانوني او هغه چې زموږ مربوط وي نو د هغې مخه به ونیسو.
د قندوز اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د دغه ډول ویډیوګانو او احساساتي ترانو بندیدل غواړي زیاتوي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان له کلونو کلونو هڅه کوي چې د اوسني نظام پر وړاندې خپل تبلیغات پراخ کړي. دوی وایي همدا علت دی چې ورځ تر بلې د ښار شاوخوا سیمو کې خلک له وسلوالو طالبانو سره فکري توافق پیدا کوي او د جګړې پر وخت ورسره مرسته کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهم خبرونو غټه کې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش د یوې اوږدې ناروغۍ نه وروسته د 4 نوي کلونو په عمر مړ شو. بوش د پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش پلار و. د متحده ایالاتو د 1 جمهور رئیس په توګه د 1909 میلادي کال نه تر 1903 میلادي کال پورې حکومت وکړ. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله درې واړو په ټویټر کې د بوش په مړینه باندې خپل خفګان څرګند کړی دی. د فوټبال فیدراسیون یا فیفا ویلي دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د غړو د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړي دي چې ویلي دي ځینو فوټبالرانو پر هغوی باندې جسمي او جنسي تیری کړی وو. د ډسمبر 1 نیټه نن د ایډز د نړیوالې ورځې په نامه ولمانځل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې محمد جواد پایکار د ښاري آبادۍ او د ځمکو د اصلاحاتو د سرپرست وزیر په توګه باندې وټاکه. د پاکستان امنیتي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو تحریک قومندان حکیم خان بیګا شپه په دیره اسماعیل خان کې د پاکستاني قواوو په حمله کې وژل شوی دی.
Thank you.
او درندونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خپرونی مطلب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر یو. البته د خبرو اترو خپرونه به هیله ده چې په خپرونه کې هم زموږ سره برخه واخلئ. خود خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې دری خپرونه شروع کیږي.